دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دومی پښتو خبرونه ته بخیر راغلی زه وحید الله فیضی په مو کې مهمو خبرونو سره
د کابل قندهار لوی لارج په زابل کې بنده شوی و د جمعې پورې د ټرافیکو مخلاص شو په کوټه کې په یو جماعت کې د بم په چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د کاناډا صدر اعظم ویلي شاید چې د یوکراین الوتکه د ایران دافع وازکونو صحون اشتلی
د امریکا کانګرس له ایران سره په جګړه کې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د محدودیدو لپاره رایه ورکړه خو جمهور رئیس ترامپ بیا هم د خپل اقدام دفاع وکړه
We did it because they were looking to blow up our embassy.
زکه مو دا کار وکړ چې هغه زموږ د سفارت د الوزولو هڅه کوله.
د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د شکایتونو د اوریدو لپاره د سلګونو محلونو د رایو بیاشمیرن ته اړتیا ده.
برای زکی فیصله نیم بندی با شماری اید.
در دیل پاره چی دا یو نیم بند در رایو بیشمیرلو پریکرده یعنی کلا چی رایو وشمیرل چی در همه غولایت پا کچه بیایی پا اره پریکر نهایی کیگی.
نور مهم رپورتون هم دارو خوز تاست خبرنا زما همکار سید سلیمان شاه ورندی که.
السلام علیکم. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د قندهار کابل ولاره چې دغه ولایت د مرکز قلات او شاجوی ولسوالۍ ترمن د سخت واورو د ورېدو له امله د پنجشنبې د مازدیګر راهیسې بنده وه اوس بیرته د ټرافیکو په مخ خلاصه شوې د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته وویل نوي کسان چې په واورو کې بند پاتې وو او شپه یې په خپل موټر کې تېره کړې وه د ځینو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی لوی لار نن د جمعې په ورځ ناوخته د پولیسو او د عامه ګټو د وزارت د کارکوونکو او نور خیریه ادارو په مرسته خلاصه شوه په تېره یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د کابل قندهار لویه لاره د زابل او غزني په مربوطاتو کې د واورو د ورښت له امله بندېږي د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د سولې پر بهیر د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د روان تشنج د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی ښاغلي دانش د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره په کتنه کې له ایران او متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د روان کړکېچ او تشنج د کمولو په خاطر هڅه وکړي او دواړه هیوادونه دې له زغم او حوصلې نه کار واخلي د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نن د جمعې په ورځ په یو جومات کې د بم چاودنه شوې ده د لومړنیو رپورټونو له مخې څه د پاسه لس کسان وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان شوي دي د بلوچستان د صوبې د پولیسو قماندان محسن حسن بټ د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن چاودنه د کوټې د ښار د سټلایټ په ټاون کې شوې ویل کېږي چې د کوټې د پولیسو یو ډي سي پی امان الله خان هم په چاودنه کې وژل شوی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بغداد کې په یوې هوایي حمله کې د ایران د سپاه انقلاب د قدس د قوې د قمانځان قاسم سلیمانی وژل ته په اشاره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې ویل چې یو غټه بلای وژلې ټرمپ سلیمانی د ماینونو د جوړولو لوی طرح وباله او زیاته کړه چې هغه د سړک د غاړې ماینونه افغانستان او عراق ته لیږل افغان او امریکایي پوځي قمانډانانو هم ایران په افغانستان کې د ټیریزم په ملاتړ تورن کړو خو ایران دغه تورونه رد کړي دي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د امریکا په شمال لویدیځ ایالتو اوهایو کې خپلو په زرهاو طرفدارانو ته وینا وکړه په دغه انتخاباتي غونډه کې ټرمپ په خپله وینا کې ویل چې د 2016 میلادي کال راهیسې د حکومت په دور کې د امریکا اقتصاد پیاوړی شوی او د خلکو لپاره کارونه پیدا شوي دي ترامپ د یو لړپوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل یو ځل بیا وستایل او خپلو طرفدارانو ته وویل
So we seek friends, not enemies, but if you dare to threaten our citizens, you do so at your own grave.
ترامپ پر دیموکراتانو باندې ملنډي وهلې او زیاته کړه دومره وخت نه لرو چې د سلیمانی له وژل نه مخکې د دیموکراتانو اجازه وغواړي ترامپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې دیموکراتانو له مخکنۍ اجازه پرته د ایران پر ضد د جنگ اعلانولو لپاره د قانوني صلاحیت د کمولو لپاره قانوني لایحه د پنجشنبې پر ورځ منظور کړه په عین وخت کې په امریکایي رسنیو کې د خپرو شوو رپورټونو له مخې ویل کېږي ممکن چې په تهران کې د یوکران غورځېدلې بوئنګ ډبله مسافر وړونکې الوتکه صحون د ایران په یو دافیا واتو غونډه باندې لګیدلی. جمهور رئیس ټرمپ هم په دې اړه په رسنیو کې د خبرو شوو رپورټونو ته په اشاره د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دغه الوتکې ته لیدو د اصل علت په اړه شکمن دی. د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو هم د پنځشنبې په ورځ ناوخته په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې استخباراتي معلوماتو ته رسیدلي ښیي چې الوتکه د ایران د دافیا ځواکونو ویشتلې وه. هغه وویل
We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence.
موږ د خپل او متحدینو له بیلابیلو استخباراتي سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړی چې خی الوتکه د ایران لخوا لزمکه څخه هوا ته موزایل باندې وشتل شوې ده.
الوتکه د تهران د نړیوال ډګر هوایي ډګر نه د پورته کېدو وروسته لګرسته راولې ده. یو سلاویتنه مسافر او د الوتکې شپږ کسان عمله ټول وژل شو. لبلی خوا د ایران حکومت د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت ملي ادارې یا ان ټی ایس بی ته نن بلنه ورکړه چې د یوکرین د مسافروړونکو الوتکې د لړیو د پیښې په تحقیقاتو کې ګډون وکړي. نوموړې ادارې ویلي دي چې ایران ته د خپل یو مسلکي استازي د لیږلو پلان لري. ایران خپل مخکینی دریځ بدل کړ او د امریکا د بوئنګ شرکت چې د الوتکې جوړه کړې وه بلنه ورکړې چې خپل مفتشان ایران ته ولیږي چې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان ترکیه او ترکیه په شمول د منځنی ختیځ په یوولو هیوادونو کې خپل عسکر په مختلفو اړو کې زیات اچولي چې زیاتره له ایران سره نږدې په پوځي اړو کې پراته دي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبري الواچ د عسکرو مجموعي شمیر دا وخت اویا زره ته رسیږي چې له دې جملې نه شپږ زره په عراق کې پراته دي او شاوخوا څوارلس زره نور په افغانستان کې ډیره دي. د استرالیا د پاوز عسکر د جمعې پورې د نیو ساوث ویل جنوبی ایالت ته ورسیدل چې دغه ایالت په مصیبت ځپلي ښارګوټي ایډن یا عدن کې د وحشي اورونو په جوړولو کې د اور وژنې د عمل سره لاس یو کی. په داسې حال کې چې د استرالیا په جنوبی ختیځ کې د ځنګلي اورونو خطر ورځ پر ورځ زیاتېږي دغه وحشي اورونو له 2000 نه زیات کورونه او په 1000 هکتاره شنه ځمکه ایره کړې. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نور عسکر به هم د نجات او ژغورنې د عملیاتو په غرض د غیالت ته ورسیږي. تر اوسه پورې د شپږ شو کسانو مړی راستل شوی دی. په روسیه کې د کرسمس یا د عیسایانو د اختر ورځ چې د هیواد د ارتودکس فرقې پیروانې د جنوري په عمل منځي سکال په مسکو کې هیڅ واورې ونه شوې. ځینو روسانو دا پوښتنه کوله چې آیا د نړۍ د اقلیم د بدلون ښکاره علامه نه ده. پوخوا په مسکو کې سخت واوري ورېدلې او میلې بکېدلې. د کرسمس مانزل د کمونستانو په دور کې بند شي خو د پخواني شوروي اتحاد د زوال وروسته مانزل بیرته د جنوري په ومه پیل شو. په تایوان کې نن د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست او د قانوني اسامبلۍ د انتخاباتو لپاره چې د شنبې په ورځ کېږي امادګي نیول کېږي. رضاکارانو د تایوان په پایتخت تایپی کې د رای اچولو صندوقونه چمتو کول او د انتخاباتو حوزو ته مواد انتقالول. رای اچوونکي به د نوي جمهور رئیس یا جمهوري رئیس تر څنګ د قانوني اسامبلۍ د اصول دیار چوکۍ لپاره رای ورکړي. جمهوري رئیس تاسای انګ وین چې ځان یې د دومي دورې لپاره کاندیدا کړی نن یې وروستۍ انتخاباتي غونډه وکړه. او د تایلند پولیس وايي کوشش کوي چې هغه نقاب پوش غل ونیسي چې د یو کمکي ماشوم په شمول 3000 روپۍ په دکان کې د غلا په وخت وښتل او وی وژل. څلور کسان لا روانې زخمیان کړل. پولیسو په مطبوعاتو کې اعلانونه چاپ کړي دي او وايي هر چا چې د دغه غل په نیولو کې مرسته وکړه 3300 ډالر نقد انعام به واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ
اشنکو لکه څنګه چې ما په خبرونو کې وویل د امریکا د استازو مجلس د پنځمه په ورځ د کانګرس له موافقې پرته له ایران سره د جګړې په اړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د صلاحیتونو د محدودیدو لپاره یو پریکړه تصویب کړ. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي د رای گیری یو واضح پیغام وړاندې کړ او هغه دا چې قانون جوړونکي د جګړې د اعلان په برخه کې د خپل قانوني حقونو مختن کړي ځکه د جګپوړي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی محسوس کیږي. نور جزئیات په ریپورت کې.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې ل خپل امر څخه چې قاسم سلیمانی پکې ووژل شو دفاع کوي.
وی ډیډ اټ بیکاز دی ور لوکینګ ټو بلو اپ اور امبسی.
ځکه مو دا کار وکړ چې هغوی زموږ د سفارت د الوزولو هڅه کوله. مخکې خلک ډیر سخت ټپیان شول او موږ دا کار وکړ.
خو د استخباراتي معلوماتو په اړه هغه محرم معلومات چې د سلیمانی د وژل کېدو لامل شول دیموکراتانو ته د حکومت د هغې ادعا په اړه چې قریب الوقوع تهدید موجود و ګڼ شمېر پوښتنې پرېښې دي. دا استازو مجلس د بهرنی اړیکو د
کړي چې باور وکړو دا حقیقت دی. د دغه حکومت بهرنی سیاست د امریکا رهبری کمزور کړي، سموک ډیپلوماټان په ګوندو کړي، متحدین بیگانه کړي او لخپل تعهدات لري شوی یو لیو کارکېټ څخه بل کارکېټ تللی یو.
په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډو د ایران د میزایلو لبري دروسته سیمه ایز تاوتریخوالي مخ په کمیدو ښکاري. دیموکراتان وایي د جګړې د زیاتېدو په برخه کې د جمهور رئیس د واک د محدودېدو لپاره رایګیری ضروري وه. د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل زیاته کړه،
که جمهور رئیس غواړي چې د ایران په وړاندې نظامي ځواک وکاروي نو کانګرس ته دې راشي. هر جمهور رئیس باید کانګرس ته راشي. موږ یوازې دې جمهور رئیس ته مقررات نه جوړوو، موږ د هر جمهور رئیس لپاره مقررات جوړوو.
د لسیزو راهیسې سپینه ماڼۍ کله دیموکراتانو سره وي او یا هم جمهوري غوښتونکو سره د جګړې د اعلان د صلاحیت په اړه له کانګرس سره جنجال کړی دی. له بروکینګز انسټیټیوټ څخه سارا بندر وایي،
What President Trump has done here is to push the envelope just a bit farther by in essence saying
چې ولسمشر ورکړ تر معمولي حدودو زیاته او چې ویل د جګړې د واک د قانون د رعایت کولو لپاره ټویټ کړي. روحانه ده چې هغه ټویټ د جګړې د قدرت د قانون د تګلارې سره مطابقت نشي کولای. احتمالا چې ولسمشر د نورو ولسمشرانو په پرتلا په دې ځای کې کانګرس ته په کم سترګه کتلې دي.
جمهوری غوښتون کې استدلال کوي چې رایګیری د ټرمپ د جګړې پر قدرت تاثیر نه کوي. د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتون کو مشر کیوین مکارتی وویل،
د استازو د مجلس پریکړلیک اجباري نه دی، د قانون قدرت نه لري.
جمهوری غوښتون کې همدارنګه وایي دا په نړیواله سطحه یو خطرناک پیغام استوي او هغه دا چې جمهور رئیس د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې اقدام کړی دی. د استازو د مجلس جمهوری غوښتون کې غړی میچل مکاول وایي،
instead of supporting the president, unfortunately my democrat
د جمهور رئیس د ملاتړ پر ځای له بده مرغه زما دیموکرات همکاران په یو مهم وخت کې امریکایان ویشي. بهر کې زموږ نفوذ کمزورې کوي او په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر تمویل کوونکي حکومت او زموږ دښمن زړور کوي.
ټاکل شوی ده د امریکا سنا مجلس هم راتلونکي اونۍ ورته پریکړه لیک ته رای ورکړي، خو د رای ګیری ابتدا کې د بحثونو لپاره لار پرانیزي. دیموکراتان وایي که ترامپ یوې بلې جګړې ته مخه وکړي نو د دوی ډېر احتمالي اقدام به د بودیجې ځنډول وي. خپلواک سناتور برني ساندرز وایي،
And now is the time for us to once again come together.
اوس د دې وخت چې موږ او تاسې یو ځل بیا یو موټی شو. له موافقې پرته له ایران سره د جګړې لپاره یو سنت هم نه لري.
هغه څه چې قانون جوړونکو له دې وړاندې په افغانستان او عراق کې هم د امریکا د حضور په اړه کړي چې لږ بریالي شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
ایران د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي بورد او د امریکا د پیښو د څېړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې د اوکراین د غورځېدلې الوتکې په څېړنو کې ګډون وکړي. ایران له دې وړاندې بوئنګ ته د الوتکې د تور باکس له ورکولو ډډه کړې وه. په تهران کې د اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې تر غورځېدو وروسته د امریکا او کاناډا په ګډون ګڼ شمېر هېوادونو غبرګونونه ښودلي دي. د کاناډا صدراعظم جاستن ترودو وایي دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران لخوا ویشتل شوي وي. نور جزئیات په رپورټ کې. په تهران کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکې غورځېدو څخه وروسته د کاناډا په ګډون ګڼو هېوادونو غبرګون ښودلی دی. تهران تر اوسه د الوتکې تور باکس یا جابه د بوئنګ شرکت ته سپارلې نه ده، خو نن یې وویل چې دوی د امریکا د ترانسپورټ د خوندیتوب ملي بورډ او د امریکا د پیښو د څېړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې په څېړنو کې ګډون وکړي. د امریکا د ترانسپورټ د خوندیتوب ملي بورډ وایي چې د دغې الوتکې څېړنو ته به یو معتبر استازی ولیږي. همداشان ایران د الوتکې جوړولو شرکت بوئنګ ته هم بلنه ورکړې چې په څېړنو کې ګډون وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بلل شویو دوو امریکایي ادارو په کومه کچه استازي به په دغه څېړنو کې ګډون وکړي، ځکه د امریکا لخوا پر ایران بندیزونه لګول شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترینګلې دي. اوکراین هم 45 کسان د الوتکې د څېړلو لپاره تهران ته لیږلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د یو شمېر رسنیو د راپور په غبرګون کې وویل د الوتکې د غورځېدو په اړه خپل شکونه لري. هغه وویل یوه بوګنوونکې پیښه شوې ده. الوتکې په یوې نامساعدې فضا کې پرواز کوو، ممکن کوم کس تېروتنه کړې وي.
په همدې حال کې امریکا غږ ته د امریکا د ترانسپورت د محافظت ادارې په یو لیک کې دا خبره تایید شوې ده چې د بوئنګ الوتکې د پرواز او د غورځېدو په اړه د ټولو جزئیاتو څېړلو لپاره د امریکا د کورنۍ چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. د کاناډا صدر اعظم جسن ترودو وایي دوی شواهد موندلي چې ایران دغه الوتکه ویشتلې ده. ښاغلی ترودو وایي
We have intelligence from multiple sources. including our allies and our own intelligence
موږ د خپل او متحدینو له بیلابیلو استخباراتي سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړی چې خی الوتکه د ایران لخوا لزمکې څخه هوا ته موزایل باندې وشتل شوې ده.
بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن وایي چې دوی هم د کاناډا او امریکا په چیر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه د ایرانی الوتکې ضد میزایل باندې وشتل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم وایي
It is absolutely critical
دا ډیره مهمه ده چې دغه ناوړه پیښې په اړه بشپړې او رڼې څېړنې وشي. په دې کې به ټولې هڅې شاملې وي څو ډاډ ترلاسه شي چې موږ د تور باکس ثبت شوي معلومات ترلاسه کړو چې کولی شي په څرګنده توګه څېړنو سره مرسته وکړي.
د پیښې یو عیني شاهد وایي
رسو ساعت 6 بود صدای انفجار ما شنیدیم. من خودم شخصا داشتم میرفتم سر کار 6 و 10 دقیقه من خودم رسوندم اینجا. زمانی که اومدم اصلا هواپیما تیکه تیکه شده بود، جس زده کلا تیکه تیکه شده بود.
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګمان کېږي د اوکراین دغه مسافر وړونکي الوتکه په میزایل وشتل شوې وي، خو تر اوسه لا دا ثابته شوې نه ده. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې 1 ډول بوئنګ الوتکه د چهارشنبې د ورځې په سهار د جنوري په 8 د تهران هوایي ډګر څخه له پرواز لږ څه وروسته وغورځېده چې پکې 120 تر مسافر او د الوتکې شپږ عمله مړه شول. په دغو کسانو کې 10 تنه افغانان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ایران سپاهي پاسداران د قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته ایران په عراق کې پر امریکایي اډو میزایل وراول. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم د افغانستان د ټاکنو په حق لایو ریپورت. د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د جمهوری ریاست د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د ثبت شویو شکایتونو د څېړنې بهیر د بشپړېدو لپاره په 21 ولایتونو کې د 870 محلونو رایو بیا شمیرل ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون وایي چې په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. په دې اړه زموږ د همکار اکرام شینواری ریپورت واورئ.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شو شکایتونو د څېړنې بهیر د بشپړېدو لپاره په شاوخوا 21 ولایتونو کې 870 رایه اچونې محلونو د رایو بیا شمېرلو ته اړتیا لیدل کېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان محمد قاسم الیسی وایي چې په دغو محلونو کې د مخه رایې نه دي شمېرل شوي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د قانون له مخې د دغو محلونو د رایو بیا شمېرلو لپاره دي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته زمینه برابره کړي.
برای ځکه ای فیصله نیم بند با شماره
د دې لپاره چې دا یو نیم بند د رایو بیا شمېرلو پریکړه ده، یعنی کله چې رایو وشمېرل شي د همغه ولایت په کچه بیا یې په اړه پریکړه نهایی کیږي. د همدې لامل هر څومره ژر چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لطف وکړي هغه ولایتونه چې بیا شمېرلو ته اړتیا لري ژر تر ژره بیا شمېرل بشپړ کړي تر څو دا پریکړه عملي جنبه واخیستلی شي.
په خود بګر
د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د شو شکایتونو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د هغو محلونو د شمېر د زیاتېدو احتمال نه ردی چې بیا شمېرلو ته اړتیا لري. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وایان علي افتخاري وایي چې دا کمیسیون د محلونو د رایو د بیا شمېرلو لپاره د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه رسمي غوښتنلیک ته سرګې په لار دی تر څو دا څرګنده شي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په کومو ولایتونو کې د کومو محلونو د رایو ګل غواړي. علي افتخاري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه کار وروسته به ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پلاتونو ته لاره پرانیستل شي.
په لحاظ تخنیکي و لوجستیک
د تخنیکي او لوجستیکي په لاره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د ټولو څلور د ولایتونو لپاره د کمیسیون لخوا چمتووالی نیول شوی دی. کومه شیبه چې هغه مکتوب موږ ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا را ورسیږي چې په حقیقت کې یو پراخ عملیاتي پلان دی، موږ به بیا شمیرل پایل کړو.
ټیکلو خاط کده
د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې وایند مېرمن سمیرا رساوي چې د قانون لپاره د رایو بیا شمیرل تفتیش او د محلونو د رایو باطلول د ټاکنیزو شکایتونو ولایتونو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو یو برخه ده. میرمن رسا امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ژر د رایو د بیا شمیرلو چارې پیل کړي، تر څو د تلې شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستیو پیلو اعلانولو ته زمینه برابره شي.
او اوس چې د شکایاتو کمیسیون دا دستور ورکړی ده د هغه محلات او هغه مرکزونه چې باید تفتیش وشي، د ټاکنو کمیسیون باید هغوی سره همکاري وکړي او زموږ ناظرین هم هلته حضور لري. پایل تر اوسه هغوی همکاري کړې ده د شکایاتو د ثبت، د تحلیل او بررسی د مرحلو او غایاتو د رسیدنې مرحله هم چې رسیږي، زموږ همکاران به نظارت کوي او موږ ته گزارش ورکړي.
د ټاکنو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د پلاتونو او سیرونو په اړه کېدای شي چې د جمهوریت ست د ټاکنو په لومړنۍ ویلان شو پیلو کې بدلون راشي، خو دا چې ټاکنې به دوم پلاو ته لاړ شي او کنه، دغه کمیسیون چارواکي په دې اړه وړاندوینه مخکې له وخت ګڼي. د ټاکنو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوریت ست د ټاکنو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون سره په ثبت شوو شاوخوا 14,000 شکایتونو کې 8,000 شکایتونه جدي شکایتونه دي. د جمهوریت ست د ټاکنو په اعلان شوو لومړنیو پیلو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی 15.4% رایو په ترلاسه کولو د دغه ټاکنو ګډون کې اعلان شوی و.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خیر سی ګرانه، په دې بایسکل کې خو ډیره راحت شوم، او سار کار په چټکۍ او دمرستۍ کولای شم، ډیر مشکلات مې کم شول.
ډیر ښه کار وشو، اوس د خپلوانو کرام هم تلی شي او چکر هم وهلی شي.
مړی ژوندي ته هم تلی شم، او که دې خوښه وي زه وایم چې د سواد زده کړې کورس هم لاړه شم.
دا خو به ډیر ښه کار وشي، هم د سواد د زده کړې کورس کې ځان شامل کړه او هم د قرآن کریم د زده کړې په مدرسه کې.
هو رښتیا وایي، قرآن کریم به هم زده کړم، ثواب به مې وشي.
اوس هر کار کولای شي، خو په ځان ډیر فشار مه راوړه، دومره کوه چې کولای شي.
نه ځان نه ستړی کوم، که کورسونو ته لاړه شم پام به مې بدل شي او روغ نجونو ته به هم یو سبق شي، او وبه هڅېږي چې کوشش وکړي ځکه له ما به شرمېږي.
او رښتیا وایې،
چې له خیره مې څه زده شول بیا په کور کې زم کورس جوړوم او نورو نجونو ته به مفت سبق وایم.
کاشکې ګرانې، دا به څومره ښه وي چې د ما میرمنه خپل کورس ولري او نورو نجونو ته بې پیسو سبق ووایي.
وعده درسره کوم چې له خیره حتما دا کار کوم.
باور لرم، ځکه زه چې ستا همت وینم هیڅ شک نه کوم چې وبه نه کې.
یو بله خبره مې په زړه کې ده.
څه خبره؟
ما ویل که ته د پولیو له دفتر سره غږېدلی وای چې زه یې ورسره نیولی وای.
د څه لپاره؟
یو به مې په ماشومانو د ګزرن واکسین کوه، او بل به په کورونو ګرځېدم او خلک به مې د ګزرن واکسین ته تشویقول چې نور ماشومان لکه د ما غوندې ګزرن ونه وهي او روغ پاتې شي. د خلکو پوهول ضروري کار دی.
دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی، که داسې وشي نو ډېر غټ خدمت به دې هم کړی وي او ډېر ماشومان به دې هم له مرګ او له فلج کېدو ژغورلي وي. دا څومره ښه عزم دې کړی دی.
ته ما ته وګوره، که پلار راباندې واکسین کړی وای ولې به داسې احتیاجېدم؟ ولې به له ژوند نه ناامیده کېدم؟ ولې به نیم انسان راڅخه جوړېده؟ زه وایم چې هر څومره مې په توان کې وي د خلکو د روغتیا لپاره یې کوم. اوس چې تا څومره د ژوند لپاره شرایط راته برابر کړي دي، نو کولی شم چې دغه کارونه وکړم.
زه حتما د پولیو مربوطه دفتر ته ورځم او د تا له هیلې او قصد نه یې خبروم. باور لرم چې هغوی به هم خوشحاله شي او هر ډول مرسته به راسره وکړي، ځکه ته د پولیو او ګزڼ وهلو ژوندی مثال یې او خلک به د تا په لیدلو سره واکسین ته ښه تشویق شي.
هو زه کولی شم له اقل د کور ښځې دې ته تشویق کړم چې خپلو ماشومانو ته تر 5 کلنۍ د پولیو څاڅکې په خوله کې واچوي او خپل ماشومان د ګزڼ له بلا نه وژغوري.
ته رښتیا هم دا کار کولی شي، او د تا کار به هم د ما لپاره د افتخار او سرلوړۍ سبب شي.
ګرانه، په ثواب کې تم راسره شریکي، ځکه د دې کار ټول امکانات ته راته برابروي.
هو خو خلک به دې ته حیران وي چې یو ګزڼ وهلې ښځه هم که ماته احساس ولري څومره غټ غټ کارونه کولی شي، او هغه هم بیا د ما میرمن، د ما ښکلې با ماته هوښیاره با احساسه دردېدلې او د نورو په غم شریکه میرمن. ځان ډیر بختاور او نیکمرغه احساسومه چې د تا غوندې میرمن لرم.
او زم ډیره بختور او نیکمرغه یم چې د تا غوندې با احساسه او د ښه نیت لرونکی میړه لرم چې د ښه ژوند او لویو کامیابیو امکانات راته برابروي.
ښه نو، اوس کې دی اجازه وی زبه یو کتاب مطالعه کړم او ته دې دراتونکو غټو کارونو پاک لفه کې روکړه.
سمه ده ګرانه.
خان اورورا دا وای چې څه ترغله
ډاکټر صاحب، زه خود دې لپاره راغلی یم چې میرمن می د خپل رضاکاره واکسیناتورانو او د واکسین د تبلیغاتي ټیم د غړو په لیست کې ونیسي.
موږ کوم واکسیناتوران لرو او هم د تبلیغاتي کارونو لپاره کسان، او اوس د نورو کسانو د نیولو پلان هم نه لرو.
ډاکټر صاحب، د ما میرمن خپله د پولیو قرباني ده، د همدې مقصد لپاره د تاسو مرستې ته اړتیا لري.
ګزارن وهلې ده؟
وو
نو هغه به څنګه وکولی شي؟
هغې ته مې د مایوبینو مخصوص بایسکل اخیستی دی چې ماشین هم لري او د موټرسکل کار ترنه اخیستی شي، نو کولی شي چې دا کارونه وکړي. په ځانګړې توګه به په تبلیغي برخه کې ډېر کارونه وکولی شي، ځکه هغه کورونو ته هم آزادانه تلی شي او د کور د میرمنو سره هم د هغه دوی په ژبه غږېدی شي او قناعت ورکولی شي.
دا خو دې رښتیا وویل، د دې په لیدو به ډېر خلک د واکسین کولو ته تشویق شي. الله دې دې ته نور حوصله او ځواک هم ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، زه نو اوس ځم د تاسې د مرستې په هیله یم.
سمه ده، زه پوره هڅه کوم او چې کله کوم پرمختګ وشو تا ته خبر درکوم. په دغه کاغذ دې خپله د موبایل نمره راته ولیکه.
مننه ډاکټر صاحب.
سلی شاریه پنځه د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د دې سات مهمو خبرونو ته یو ځل بیا ساسي پام راړو. د زابل ولایتي چارواکي وایي د قندهار کابل لویه لاره چې دغه ولایت د مرکز قلات او شاجوی ولسوالۍ ترمنځ د سختو واورو د ورېدو له امله د پنجشنبې د مازدیګر راهیسې بنده وه، بېرته د ټرافیک په مخ خلاصه شوې. په تېره یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د کابل قندهار لار د زابل او غزنی په ولایتو کې او د ولایتو په مربوطاتو کې د واورو د ورښت له امله بندېږي. د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د سولې په بهیر د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ روانې شخړې د منفي اغیزو په باب خبرداری ورکړی. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د اروپایي هیوادونو او سفیرانو له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره په کتنه کې له ایران او متحده ایالاتو دواړو نه غوښتل چې د روان کړکېچ او تشنج د کمولو لپاره هڅې وکړي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نن د جمعې په ورځ په یوه جومات کې د بم په چاودنه کې څه د پاسه لس کسان وژل شوي او دولس کسان نور ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بغداد کې په هوایي حمله کې د ایران د سپاه انقلاب د قدس د قوې د قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل ته په اشاره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې وغټه بلایې له منځه وړې ده. ټرمپ سلیمانی د ماینونو د جوړولو لوی طرح وباله او ویل چې هغه د سړک د غاړې ماینونه افغانستان او عراق ته لیږل. جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د امریکا په شمالي لویدیځ ایالت اوهایو کې خپلو په زرهاو طرفدارانو ته وینا وکړله او د سلیمانی له وژلنې یو ځل بیا دفاع وکړله. په امریکایي رسنیو کې د خپرو شوو رپورټونو له مخې ویل شوي ممکن چې په تهران کې د یوکرین راغورځېدلې بوئنګ ډوله مسافر وړونکې الوتکه صحوان د ایران دافع آواز واکونو ویشتلې. الوتکه د تهران د نړیوال ډګر نه له پورته کېدو لږ وروسته راولوېده. یو سل اویا تنه مسافر او د الوتکې شپږ کسه عمله ټول پکې ووژل شو. د ایران حکومت د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت ملي ادارې ته بلنه ورکړې چې د یوکرین د مسافر وړونکې الوتکې د رالوېدو د پیښې په تحقیقاتو کې ګډون وکړي او هم خپل پخوانی دریځ بدل کړ او د امریکا د بوئنګ شرکت ته چې دغه الوتکې جوړ کړې هم بلنه ورکړه چې خپل مفتشان د تحقیقاتو لپاره تهران ته واستوي. د استرالیا د پوځ عسکر د جمعې په ورځ د نیو ساوت ویل جنوبي ایالت ته ورسېدل چې دغه ایالت په مصیبت ځپلي ښارګوټي ایډن یا عدن کې د وحشي اورونو په وژلو کې د اور وژنې د عملې سره لاس یو کړي. په داسې حال کې چې د استرالیا په جنوب ختیځ کې د ځنګلي اورونو خطر مخ په زیاتېدو دی، صدر اعظم سکاټ موریسن اعلان وکړ چې نور عسکر به هم دغه سیمې ته واستول شي.
ومه خبرونه هم دلته پای ته ورسده. په څو شیبو کې د ری خبرونه پیلېږي. له ملتیا مننه، تر بیا خیر.